tırşını osmonlandi.
سلامونه درنو اوریدونکو هیله ده چې روغ به اوسئ. د ترشنه اسمان لاندې خپرونې ته ښه راغلاست. نن په خپرونه کې موږ د مدارس او د مکاتبو په تړاو باندې بحث لرو. د طالبان حکومت د پوهنې وزارت ویلي دي چې په تېرو دریو کلونو کې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې نږدې 3000 د اسلامي زده کړو مرکزونه یا مدرسې جوړې کړي دي. د طالبانو تر واک لاندې ملي تلویزیون دوی وزارت په اوله راپور کړی و چې په دې مدرسو کې څه د پاسه 3 لک نارینه او ښځینه طالب العلمان په زده کړو بوخت دي. د ښوونځیو یو شمېر ښځینه او نارینه زده کوونکي وایي چې طالبانو د عصري زده کړو پر ځای د دیني مدرسو جوړولو ته مخه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې واک د طالبانو تر رسېدو وروسته په افغانستان کې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونو د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګول شوی دی او د هلکانو لپاره په ښوونځیو کې د کافي درسي موادو د کمښت او د نشټوالي راپورونه ورکړل شوی دي. دا چې څومره مدارس او عصري علوم ته اړتیا شته پر همدې موضوع به نن په خپرونه کې خپل درنو میلمنو سره خبرې کوو. له تاسو اوریدونکو هم تقاضا کوي چې په خپرونه کې ونډه واخلئ او کوم پوښتنې چې تاسو لرئ موږ سره او زموږ میلمنو سره شریکې کړئ. په خپرونه کې به راسره د پوهنتون استاد ښاغلی فضل هادي وزین، د چارو شنونکي ښاغلی اسماعیل غرنی او تر څنګ یې د چارو شنونکي ښاغلی اختر محمد راسخ وصل وي. درنو میلمنو تاسو ټول ته خیر راغلاست. په خیر راغلی خپرونې ته پایل به له غرنی صاحب کوم. غرنی صاحب په خیر راغلی راغلی خبرونه ته کراته وای چې د سمره د مدارس او عصري علوم اړتیا ته په افغانستان کې په اوسنی حال کې اړتیا شته چې باید دغه دواړه برخې فعال پاتې شي.
ډیر مننه وسې جانې تاسو ته او تاسو قدرمنو میلمنو ته او خپل ګران ولسته سلام او درنښت وړاندې کوم. راځي د دې مهم موضوع شالید ته ولند کتنه وکړو. ګوري د دوهې تړون د امریکا خلیلزاد او طالبانو عباس او ملا برادر په مشرۍ پوره سلور کاله د دې وادې د وک تماسونه ونیول. کله چې خبره پایلو ته نږدې شوه امریکې پریس پکې کړې او د خپل هیواد سلور سوه کلن دیموکراسي ته ور واچو او په تیښته وتښتېدو. دا د منګه د هیواد سرنوشت د موږ د هیواد دښمن پاکستان ته په لاس کې ورکړ. هغه هم فرصت مناسب وګڼه، غنیمت وګڼه او هغه ډلې ته واک ورک د دغه کسانو پر ځای هغه چاته واک ورک چې دوی د خپلو تنګ نظرنه افکارو او ویډیاو له مخې د ناول مخ سره موافق و. هغه د دلیل تاسو ګوري چې بتولا د کندهار ډله او ستانکزی دواړه دی لاړل. ګوري که څوک په یو مدرسه کې یا یو مذهبي بنسټ په چوکاټ کې دا نظر لري کومه خبره نه ده، مګر د دولتي نظام په چوکاټ کې چې هر ورځ د معاصرو علومو لاسته راوړلو نه ګټه پورته کوي او د هغه په وړاندې دروازې تړي، نو دا بیا نو مذهبي دینی عقاید او نظریات نه بلکې چور لیونتوب او وحشانه عمل دی. ګوري دا کار اوس نه، یو زر څلور سوه پنځوس کال کې د عباسیانو خلافت په وخت کې کله چې سلیم دوم سلیم خلیفه و په آلمان کې د اختراع ماشین جوړ شو. هغوی چې دا جوړ کړ عملي کړ، هلته هم یو تعداد مفتیانو فتوا ورکړه چې دا کفر دی. سلیم هم فرمان ورکړه چې چا کار وکړ اعدام دی. 250 کاله اروپا اسمان ته جګ شو او عباسي خلافت د ځمکې تل ته کته شو. پس لاغزن بیا مفتیان را کیناستدل، دا مفتیان احمقان او سلیم یو خائن کافر مرتد اعلان کرد. ګوري دا خبره دا اوس نه دی، دا اوس وګوري کله چې دا د ایران پاچا تبید کېده په لاره کې ورته چا چې تبیده ورته ویل د ایران په ارتباط څه فکر کوي، ورته ویل چې ما په تهران کې داسې پوهنتون جوړ کړی چې هر کال به په زرګونو لزاشان زیږوي. هغه ورته وخندل ویل چې موږ هم په قوم کې داسې بنسټ جوړ کړی دی چې دا هر رضاشاه به درته وخوري. ګوري ما څوک زه اوس په افغانستان رسنیو کې مرکې ځکه نه کوم چې ما یو ورځ همدې ارتباط باندې مرکه وکړه. ما هلته وویلې چې ګوري د 3000 په عوض باندې همدا اوس طالبان پروګرام لري، هغه هم یعنی ناګهانه چې 3000 مدرسې جوړې کړي، مګر دوی صرفا په دې فکر کې دي چې موږ د ځوانانو په اصطلاح مغشوي وکړي، او د دوی دین وړاند کارنه به عقل او بشور خلق جوړ کی چې هر څه دیو کی امغه سي عملی کی مگر دوی خبر نه دی چې داغه وخت او دا وخت فرق لري د پلاس کې وس پینزلسم شپارسم آیفون دی د هر ورځ د نړۍ د ټکنالوژي نه خبريږي هغه وخت کې ملا شاکر ژوندو او مال د ملا شاکر سرګندونی اوري ما ورته ویلې چې دا د تاسو د دوی خرافات او مزخرفات سره پرتله کوي بنا ان 250 کاله نه بلکې 2 کاله وروسته به همدغه طالب د زندې تړي همدغه طالب به د په وړاندې باندې بدریږي ګوري تاسو انده اوس پرون د محمد د عربستان سعودي خبرې مو واورېدلې ولی منګه غواړو چې یو طبیعي حقیقي واقعي ژوند ته ولاړ شو منګه نه غواړو چې افراطي عقاید دلته مسلط وسي منګه غواړو چې د معاصر تخنیک د ټکنالوژي نه ګام په ګام ګټه پورته کړو که هر څوک سر پورته کړي سر به یې د ځمکې لاندې کړم او هماغلته په زرګونو زرګونو پګړې والا ناستو چکچکې وهلې ګوري دا خبره اوس تاسو فکر وکړئ چې په 3000 درې لکه دا افغانستان غوندې یو ځای ته چې دا دغسې فتواګانې دي دغه مدرسو کې دغسې احمقانه فتواګانې دي نور هېڅ هم نشته زین صاحب یو عالم دی او راسخ صاحب هم یو سیاست مدار دی دوی ټول پوهېږي چې په قرآن شریف کې په احادیثو کې په صحیح احادیثو کې هغه احادیثو ته نه چې ما هم یو په دې احادیثو په ارتباط باندې مرکه کړې ده چې دا د هر چا لخوا ځینې خصوصا د استکبار لخوا ځینې جوړ شوي وي په خلک تپل شوي وي دا نه په اسلام کې علم چې دی فرض دی او علم چې نه و یو سړی وړون دی لیونی دی په شرمو شرمېدلی دی لکه دا اوس چې موږ بدبختی په همدې کې لرو مګر زه تاسف کوم چې دوی څلور کاله که دا نور وخت هم نو څلور کاله خو اوس دولت کې دي دوی د آیفون نه استفاده کوم د لپټاپ نه استفاده کوم د طیارې نه استفاده کوم ولې بیا دوباره د اوښانو پسې منډې وهم ګوري دا د معاصر دلته تاسو یو خبره ونه کړه دلته 260 په دا دونه وخت کې 260 فقط مکاتبو ته یو رنګ روغن ورکړ شوی دی بس ولی درویش زره نه دی دا خبره د سلوی ختنم پورته ده خا دونه میلیونی ځوانان چې زما دغه خرافات او مزخرفات باندې مصروف شي زه بخنه غواړم زه مطلب مې هغه حدیث او هغه په ارتباط نه دی ځکه دلته دغه شیان دي ته ورکول کیږي چې هغه باید د ولس پر ضد د اسلام پر ضد د دین او عقایدو په ضد وسي دوی داسې فکر کوي او ماده نتیجه نه ورکوي تاسو خپل ویني چې په خپل طالبانو کې یو خوځښت پیدا شوی دی هغوی نه غواړي چې دغسې یو څلور پنځه مفتیان دا د ټول څلوېښت میلیونه ولس برخلیک په لاس کې ولري بنا ان د دوی په وړاندې همالته انفجار کیږي زما هیله د طالبانو نه دا دی که چیرې پرون نه پوهېدلی تاسو پرون هم پوه شوئ دا د پاکستان نقشه ده دا د استکبار نقشه دی دا ستا د وطن د بربادۍ نقشه دی وخت چې ته باید خجالت وباسې د تیارې په یوز باندې باید ملامتقي ته په اوښ باندې سپور شه هندوستان ته لاړ شه د تیارې په یوز باندې که ته ضمیر و وجدان لري په اوښ سپور شه چین ته لاړ شه بنا ان دا لیونتوب ده چې سره دا کار کوي موږ نه وایو موږ عقایدو په حساب باندې یو محدود هغه چې اتاتورک چې ویلې چې هر ولس دپاره معلوم دی چې څومره باید پکې دیني علما اوسي او دا دیني علما هم باید د عصر سره سم زین صاحب عالم دی باید یو تحلیل وشي یو پلټنه وشي چې کوم حدیث واقعا د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا ده هغه سنت دی ولې دا چې هر سړی یو شی جوړ کړی دی تاسو وګورئ دا ملا شاکر ډېر دقیق خبره وکړه دا وایي د عباسي خلافت په وخت کې د دغه یو شمېر کسانو چې دا د دربار چاکرانو د هغوی لخوا ځینې دغه بل شیان جوړ شوي دا کتابونه جوړ شوي دا باید مسلمانان که غواړي چې اسلام ته ګټه ورسي خپل عقایدو ته ګټه ورسي د دې په ارتباط باندې باید عاقلانه مدبرانه فکر او سنجش وکړي
ډېر زیاته مننه ژوندی اوسئ ورځو وزین صاحب ته وزین صاحب تاسو ته هم ښه راغلاست زموږ خپرونې ته که راته ووایي چې واټن څومره موجود ده دغه مدرسو کې او تر څنګ د ښوونځیو تر منځ
بسم الله الرحمن الرحیم ترنو میلمنو اصل خبره دا ده چې په اسلام کې خو هر هغه علم چې انسانانو ته ګټه رسوي مفید دی هغه د هغه تعلم او تعلیم یعنی د هغه نشرول او خپله په هغه باندې ځان پوهول دا نو
فرض دا يعني فرض كلا فرض عيني جهار إني وزين سبقتاسي وخم وقيت غورك إيش سواز من كان بان بندرازي ترسم كم واسع فاولو
أو كلا جدي فرض عيني فرض كفاية فرض كفاية فرض سواي جهار تقولني شكل باني تقول تقول باني فرض أو واجب دش حالة ذات السرق نبدي لهاز مونگا اصلان په اسلام کې د دینی او دنیوي علم نه لرو هر هغه علم چې هغه انسانانو ته ګټوري کې هغه شرعي علومي د قران او سنت او فقه او حقایق علومي کیای هغه یا هغه نور علومي لکه ساينس لکه اخلي علوم او یا تجربي علوم لکه کیمیا فزیک بایولوژي او دغه نور او ادبیات دا دینی علوم دي یعنی مونږ په اسلام کې اصلا دغه تقسیم نه لرو چې دا دینی علوم دي دا دنیوي علوم دي په خوا په مسلمانانو په علمي مراکزو کې په مدارسو کې په یو سات یو سقف لاندې هلته تفسیر حدیث فقه کیمیا بایولوژي انجینری ریاضیات دا ټول یو ځای فلک فلسفه دا ټول یو ځای رسیدل خو متاسفانه وروسته د مسلمانانو د انحطاط په زمانو کې دغه د اروپا نه د اروپا نه دغه کلیسایي تقسیم زموږ هیواد اسلامي نړۍ ته صادر شو او دلته ورسېده چې هغه د ځینې علوم تقسیم شو په دیني او دنیاوي علومو باندې او دا د مسلمانانو د وروسته پاتې والی سبب شو ځکه چې کله یو انسان یو علم ته داسې ګوري چې هغه دیني علم نه دی په هغه باندې ثواب نه مرتب کېږي اجر نشته نو طبعا هغه ته زړه ښه نه کېږي یعنی هغه ته نه ځي نو دا دوی سبب شو چې مسلمانانو د وروسته پاتې والی یو ستر لامل دا ده چې دغه کلیسایي تقسیم چې وستا قرون په اروپا کې مخکې په هغه وکې دوی تقسیم داسې دغه تقسیم و دیني او دنیاوي دغه تقسیم دې خوا ته راغله په نتیجه کې د مدرسې او د مکتب ترمنځ واټن پیدا شو یعنی زیر د مدرسه عصري علوم د مدرسې نه وستل شو تجربي علوم ساينس مثلا عقلي علوم فلسفه دا د مکتب د مدرسو نه وستل شو او هغوی دپاره وروسته بیا ځانګړی د استعمار په وخت کې ځانګړی مکتبونه رامنځته شو چې په دې کې دغه واټن او دغه مسافه د مدرسه او مکتب ترمنځ دغه ځانه پیدا شو اوس پورې دا دوام لري نو متاسفانه اوس مکتب او د مدرسه ترمنځ تقابل ده او د دې تقابل مونږ میدان افغانستان ته کتلی شو افغانستان کې تاسو ګورئ چې افغانستان کې دغه تقابل روان ده چې مونږ ډېر ډېرې ملایان تاسو ګمان کوي چې ګواکې مکتب چې ده هغه د دین خلاف دی ولته د دیني دغه کوم تعلیم ولم چې تر سره کیږي هغه لکه تجربي علوم لکه کیمیا فزیک بایولوژي هنر ادبیات مثلا دغه نور دا ټول غیر دینی علوم دي نو اصل مشکل د واټن دغه ځای نه شروع شو او بلک مدرسو کې دینی علوم تدریسېږي اصل مو په اسلام کې او زل بیا د خبره کوم چې مو په اسلام کې دینی او دینی علوم نه لرو اصلا هر هغه علم چې دغه د مسلمانانو لپاره ټولنې لپاره ګټه ورسېږي دغه شرعي علوم لکه قران تفسیر حدیث دغه نور یا هغه اصلي تجربي علوم لکه ساينس او عقلي علوم دا یا فرض کفایه ده یا فرض عین په فقهي لحاظ هغه شرعي حکم نو دواړه چې شی علم باندې دغه په ترلاسه کولو کې دغه په تعلیم کې دغه کې اجر او ثواب هغه کې دا یو دینی علم ده نو دغه واټن د ختمولو لپاره دا ده چې دغه نظر باید مونږ دا ختم کو دا نظر چې دغه مثلا کیمیا ته ګورو چې دا دنیوي علم ده ریاضی ته ګورو دنیوي علم ده مثلا بایولوژي ته ګورو دا دنیوي علم ده بلک تفسیر او حدیث دینی علم ده دغه نظر تاسو پورې چې دغه تقسیم چې هغه دی یو خطرناک سیکولریزم دی افراطی سیکولریزم اساس او بنیاد بگی دا باید ختم شي که دا ختم نشي دغه 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 دبل استاندارد چې هغه دی په علوم کې دا دغه دا وطن نه ختمي نو همدې لپاره تاسو ګورئ نتیجه دا ده چې اوس ډېرې ملایان تاسو ګورئ چې هغه دی دینی دی اصلي علوم د تنظیم په لټه کې دی او د مکتب ته په داسې ګور ته ګورئ چې ګواکې دا د مدرسو یو رقیبي او دغه سره رقابت وسره هغه کوي او دې لپاره اوس قدرت د طالبانو په لاس کې دی د مدرسو ته زور ورکړی دی او مدرسو ته تاسیسي هغه کوي او بلعکس دا نور علوم پکې ضعیفېږي او مکتب ته یعنی کم توجه کیږي یا داسې کیږي چې حتی مکتب کې هم دیني علوم هغه چې دیني علوم ورته ویل کیږي صحیح نه ده شرعي علوم لکه تفسیر او حدیث هغه په دې انداز باندې زیاتېږي په مکتب کې چې هغه یا پوهنتون کې چې هغه د اصلي مضامینو باندې منفي اغیزه کوي نو عزم دا ده چې دغه وطن باید دغه نظر منتسی کړو ترسو چې دغه نظر نه تسیه شوی او دغه دنیاوي علوم تقسیم دنیاوي او دنیاوي دنیا او دینی باندې دا وطن هم دغسې زیاتېږي او دا
همدغسې ځي. نو د مدرسو جوړول په افغانستان کې متاسفانه چې په همدې د همدغې لید نتیجه ده، د همدغې غلط او غیر شرعي او غیر اسلامي لید چې علم دنیا او دنیاوي ده چې په حقیقت کې داسې نه ده. یعنی دا نتیجه دا ده چې اوس افغانستان کې بلا رویه مدرسه جوړیږي، بې رویه مدرسې جوړیږي، په هر کلي کې، په هر جماعت کې، په هر منطقه کې مدارس جوړیږي. او د مدرسو کې متاسفانه نه استاد هغه استاد دی، نه نصاب، اکثر کې هغه نصاب دی چې دا نصاب نه عالم فارغی، نه دانشمند فارغی، بلکې اکثر دغه مدارس فارغان د داسې ضعیف نصاب او ضعیف استاد. نتیجه دا ده چې اکثر نیمه بې سواد دي، صرف پښتو باندې دوی خط لیکلی شي، اکثر نه فارسی باندې دوی خط لیکلی شي، او نه د دنیا نه خبر دی، نه د دین نه. او نتیجه دا ده چې دوی حتی چې ځان ته کار نه شي پیدا کولی، دا ټولنه باندې یو بوج دی. او د دې فاجعې، د دغه فاجعې او دغه مشکل منفی اغیز نتایج لس کاله وروسته به معلومیږي چې افغانستان کې به د دې تورمی د ملایانو او د نیمچه ملا هم کاشکې ملا خو زه نه وایم دغه تورمی په هر ځای کې، او بیا به ټولنه داسې یو حالت ته رسېدلی چې په هغه کې یعنی هغه نه بله خبره چې ډېر مهم ده، دا کول غواړم یعنی د قرآن له رویه قرآن کریم وایي فلولا نفر من كل فرقه طائفه منهم ليتفقهوا في الدين. قران دسي ويجد هار دلنا منطقينا زين خلق دي يعني الدين ما ديزان بوكي ديني شان ازدكي دا نزتي دا طول خلق زكش دا يعني حتى دي ديني دي شرعي علومه دا غاش ديني نوع شرعي علوم كتفسير حديث فقه اصلا فشرعي لهذا فدقه تخصص كول توسو كول دا هم فرض كفايه دا يعني دي كفايات باندازه بعد اخي يعني بعد من تولنه ضرورت دا وګورو چې مون پدې تولنه کې سمره مون مثلا دي شرعي علوم او استادان او عالمان په کار دي په ما غندازه بعد دا ورزل شي هم د سینې دا ټول خلق دي خو ته مخې دي ملت نور مسلحتونه چې دي ګټي چې دي هغه تر پخو لاندې کېږي. یعنی دا ملت خو هم انجینر ته ضرورت لري، هم ډاکټر ته ضرورت لري، هم ادیب ته ضرورت لري، هم ساينس پوه ته ضرورت لري. نو داسې خو نه ده چې دا ټول خلق دي هم ټول ملا شي او دا د دین خلاف کار ده، اصلا دا د سنت خلاف کار ده، چې داسې دا د اسلام د مقاصدو سره خلاف کار ده. البته دا خبره په آخر کې زه وکم چې اسلام زموږ دین دی، اسلام د افغانستان خلکو دین دی، او د دین دغه دینی تعلیماتو د حمایت لپاره هغه د پراختیا لپاره، د نشر لپاره، ترویج لپاره د دولت او حکومت او ملت مشترک وظیفه ده چې دینی تعلیمات باید حمایت شي، هغه تقویت شي، او دینی مرکزونه تقویت شي. اما دا د ضرورت پر بنسټ او دی او دی او برنامه او پلان سرسم او دی نصاب او استاد ته توجه سرسره چې بده کړو.
ډیر ښه، مننه وزیر صاحب ژوند اوسې راځه سپ تاسو هم سلامونه، مننه دا چې او سلام وکوله خبرونه تاسو هم خرغله سوې. که تاسو راته وایي چې په وسروي شرایط کې د کوم مدرسې چې جوړیږي اساسي موخه او اهداف چې د اختتام دني زکړو ته ودا ورکول دي، کنه شازین نور موارد
تاسو ته استاسو د پروګرام دواړو قدرمنو میلمنو ته او د رادیو د ازادۍ د رادیو اوریدونکو ته ګورې عزیزانو، دغه پروګرام مطابق یو پلان روانه دی. دا تاسو ته بهتره معلومه ده چې انګلیسانو د بریاعظم آسیا د ځپلو دپاره، د عربانو د ماتولو دپاره، د پرمختګونو د مخنیوي دپاره دوی مدرسې جوړې کړلې. حتی دوی داسې مراکز جوړ کړي چې د پوهنتون په کچه باندې اچا خبره د خپل د فکر او د دینی علومو د چتر تر چتر لاندې دوی د خپل د اهدافو ته د رسیدو لپاره دوی دغه لار انتخاب کړل. تاسو بهتره معلومه ده چې په مصر کې آتا د اثر پوهنتون، په هندوستان کې لوی هغه مدرسه چې په سیمه کې انصاره نه لري، او په پاکستان کې دغه مدرسې چې جوړې سولې دا د دین د پرمختګ لپاره نه ده جوړه شوې، دا د استخباراتي پروګرامونو د تطبیق لپاره جوړه شوې ده. او موږ د دغه پروګرامونو له ادرسه 50 کاله موږ په جګړو په بدبختیو سره لاس او ګریوان شو، او زموږ درې سوه کلن دار او ندار د علمیت په علمي بڼه باندې یا ولاسي وان چې د علم له ادرسه او د ټکنالوژۍ له ادرسه د ژوندانه د ترقې له ادرسه د دې ټولو تهدابونه یې وران کړل، او دغه مدرسې جوړول دا به د پاکستان د استخباراتو دغه کړنې چې په 500 کلو کې هغه وکړله، اوس پاکستان غواړي چې ځان یو بلې مرحلې ته ورداخل کړي چې خپل وطن کې دغه د دهشتګری او د تروریزم او د په مختلفو بهانو چې دغه ډلې ټپلې جوړې کړي د دغه مراکز افغانستان ته انتقال کړي، دغه فکر افغانستان ته انتقال کړي. تاسو بهتره معلومه ده چې پاکستان دغه فکر یې په ده باندې دلته تطبیق کړ چې تر څو پاکستان هغه څه چې کړي دي او هغه زمونږ د ډیورنډ د کرښې په نامه باندې چې کوم کرښه تېره شوې ده د دغه قانونو د ځپلو دپاره، د دغه خاورې د ازمولو دپاره، د دغه معدنیاتو باندې حاکمېدو دپاره، او زمونږ د نظامونو نه چې دوی ته خوف لروده د هغه نظامونو د ړنګولو دپاره دغه پروګرامونه عملي شول، مګر د اسلام تر چتر لاندې، د کلمې لا اله الا الله محمد رسول الله تر چتر لاندې دغه لوبه دوی مخته وړله. اوس تا چې وګورئ د سعودي عرب د چا خبره، د شاهزاده خبرې متسواو، د محمد بن سلمان خبرې، او په زمن کې د سوری د احمد شر تاسو دا دا نیکټایي او دا لباس ولیدئ او دغه لاس ورکول د ټرمپ سره ولیدئ چې آیا واقعا دغه سړی د داعش سره او د القاعدې سره چې دی په دې لوبه کې و، آیا دا هغه سړی دی که نه بل څوک دی؟ هماغه سړی دی، مګر ترامپ یا وان امریکایی استخباراتی کړی او انګلیسانو دغه پروګرام دوی جوړ کړی و د دغه منطقې د نامې دپاره، د دغه منطقې د ځپلو دپاره دوی وکړه، خپل هدف ته ورسېدل. وخت چې هدف ته ورسېدل بیا یې د دوستۍ لاس ورته وړاندې کوي، بیا یې غیر کې ونیوئ. اوس ورته دا وایي چې وروره درسره کومک کوو، مګر افغانستان سره بحث یو راغی شل کاله مونږ وځپلو د یو اسامه بن لادن د بهانې تر چتر لاندې، مګر شل کاله وروسته بیا هم داسې یوه معامله وکړله چې زمونږ دغه د شل کلن د دوی له ادرسه کومې کړنې چې کړې وې، کوم تهداب د علم دپاره، د سیاست دپاره، د مدیریت دپاره، د ښو ژوندانه دپاره چې ایښو، هغه بنسټونه یې وران کړل. څنګه چې تاسې ولیدئ چې د دوی کله چې وتل د یو منطقې نه دا خپل بیزونه به یې ورانول، دغسې زمونږ ټول دار او ندار یې وران کړي او را ووتل. اوس که طالبان په دغه پروژه باندې چې دوی اوس لګیا دي او کار کوي او 40,000 or 50,000 دلته مدرسې جوړوي، دا به د نړۍ دپاره د تروریستي ډلو ټپلو، د جنګ او د جګړو د بدبختیو د مخته وړلو لپاره دغه پروګرامونه به دوی مخته ویسي، او سبا به د افغانستان جغرافیا به د تروریزم ښه بستر، او د افغانستان جغرافیا به د منطقې د نامې دپاره ښه کدرونه او افاکر به ولري. نو زه ویلی شم دغه لوبه چې شروع ده دا سیاسي استخباراتي لوبه ده، او دا ده پسې د خپله د انګلستان او د امریکا لاس دی چې دوی ته پیسې ورکول کېږي چې مکاتب بند، پوهنتونونه بند، د ولس نیم ولس چې هغه خویندې دي، میندې دي، هغه په کور باندې کېنول شي، بندیان شي، او په ژوندانه کې هغه د هېڅ نه وه، د ژوندانه د پرمختګ دپاره حق او حقوق ونه لري، مګر دلته فقط فکرتا سپین پګړۍ ده، فکرتا سپین لباس دی، مګر په اصل کې ټوله هغه دی د داعش هغه مفکوره د تورست تر بلې دلته تطبیقېږي، او افغانستان یو ډېر ناخواله او ډېر خطرناک بدبختیو سره مخامخ کېږي. زه ویلی شم د اسلام د عنوان تر چتر لاندې انګلیسانو مونږ وځپلو، مونږ مړه کړلو، مونږ یې ووژلو، مونږ یې تباه کړو. دا د انګلیسانو هغه دښمني ده چې درې ځلې په افغانستان کې ناکامه شوي دي، او مونږ افغانان د دنیا غلامان، د دنیا گدایان، او د دنیا د بدبختو انسانانو په ډله کې ودرولو، او افغانستان در په در او خاورې په سر شو. بنان که چېرې افغانان اوس هم فکر دلته فکر ونه کړي چې یوویشتمه پیړۍ ده، ته چې وخت مدرسه جوړوي د څه شي دپاره؟ آیا د مدرسې دپاره مونږ ضرورت ونه لرو؟ دغه ولس، دغه خلک چې ته د مدرسه کې روزي دلته کومه دنده ورکوي؟ که د سبا لپاره دی څه مسولیت لري؟ خو ته مجبور یې چې دغه سړی سبا په ترکیه کې وجنګوې، سبا په اروپا کې وجنګوې، سبا په شوروي کې وجنګوې، سبا یې په چین کې وجنګوې، په هندوستان کې. نو ته د جګړې دپاره دغسې خلک وځي؟ بنا که جګړیز حالات خو خلاص شو، د جګړیز حالاتونه راځئ چې پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي، د وطن جوړول، د وطن سباون، د وطن ترقي، د ولس امن، د لوړو تحصیلاتو په دروازو کې نښتې ده، نه د مدرسو په دروازو کې. مدرسه ماته د دین او د خپل د مذهب لاره خوشي ښیي، مګر پوهنتون راته د ټکنالوژي لاره ښیي، د ژوندانه لاره ښیي، د انسانانو ته د خدمت لاره ښیي، د ښه مدیریت دپاره لاره ښیي. ولې هغه ته ما نه پرېږدي؟ بنان ګورئ، اوس د یوه بله نوې جګړه به را شروع کېږي چې هغه جګړه به د پوهنتون او د مکتب او د مدرسې ترمنځ به وي. ولی سبا هر انسان حق لري وای زما بچی به ډاکټر شي انجینر شي دانشمن شي استاد پانچون شي دا ټول دروازې چې بند کړلې خو دلته معلومیږي چې طالب بل جګړې ته لاره خپلوي خپل طالب پلاس باندې ورو په دغه پروژه کې راغ ولس د بدبختو کلې تا چی صحیح ده چې موږ د دوی اسلامیت او د دوی هغه شان ته موږ نه ځو مګر دا وایم چې افغانستان ملي ګټو ته څه ضرورت لري دوی د افغانستان ملي ګټو ته ژمن نه دي او فقط او فقط د مدرسې تر چتر لاندې یوه بله خطرناکه لوبه به لس کاله بعد افغانستان او د افغانستان جغرافیه به د منطقې په کچه باندې لاس او ګریوان کې واغه مشکلات به دا وي چې جګړې او بدبختۍ څنګه چې دی پرون د اسلام آباد ته صادرېدی نن به یا سبا به بیا د افغانستان نه به دنیا ته او منطقې ته به صادرېږي.
ډېره زیاته مننه کوم. مننه خیر اوسې. بیا هم تاسو ته درګرځم غرنی صاحب، مدرسې که جوړېږي څومره ورته باید شرایط په نظر کې ونیول شي؟ کوم معیارونه باید په نظر کې نیول شي؟ ځکه موږ تاسو اسلامي ودونه سوال ته اتمن هر څه غواړي چې مدرسه کې درس وي خپل اولادونه په مدرسو کې ورسې، خو د دغو مدرسو جوړېدو لپاره معیارونه او شرایط باید څه وي؟
اوسۍ جانې، په خواشنۍ سره زه باید بېرته همدغه د عباسي خلافت سقوط ته مراجعه وکړم چې ولې دوی دا مدرسو ته دومره کش ورکوي. کله چې سقوط دغه خلافت سقوط وکړ، د دیوبند یو شمېر ملا صاحبانو دا فکر پیدا کړ چې د عباسي خلافت د ماتې دلیل فقط دا و چې هلته مدرسې نه وې، دغسې الجاري بې پیسو لښکر نه و. بناان تاسو که غواړئ خپل بقا پیدا کړئ نو ټول ولس مدرسه سازي وکړي او دا جوړ کړئ. دلاله چې ما مخکې تشریح ورکړه چې دوی د دغه وضع نه خبر نه دي چې هغه حالات او دغه حالات سره ډېر فرق لري، د دوی د بې معیارې جوړي. زه زین صاحب خو په نورو عصري او مضامینو باندې رڼا واچوله، زه غواړم صرف په تاریخ باندې هغه حکم ګوري. دا تاریخ تنها د نبوت او خلافت تاریخ نه دی، تاریخ د نړۍ سیاسي او علمي پیښې دي چې په علمي او ټکنالوژي باندې پیښېږي، نقدېږي، بشپړېږي. په خواشنۍ سره زمنګ د وطن ملایانو ته بیچارهګانو ته صرفا همدغه یو محدوده جوړه شوې ده چې دا 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 د دنه بل شي. کچېرې په منبر هم ودرېږي، کچېرې چا سره خبرې هم کوي، کچېرې په فزیک خبرې کوي، کچېرې په ریاضي خبرې کوي، فقط همدغه پیښونه یو قدم اخوا ته تلای نه شي، ځکه دې پیښونه بل شی زده نه لري. دا د زین صاحب چې نور پوهه لري په نور مطالبو خبرې کوي. نو بناان معیار د تاسو ډېره دقیقه خبره ده، که مدرسه هم جوړېږي د مدرسې تر څنګ باید عصري علم هغه ته زده کړي. که هغه په عصري علم پوه شو، اوس دلته حتی زمونږ یو نسل نه پورته خلکو ټولو ویل چې مکتب یعنی د کفر او الحاد ځای. کله چې دغه د سقاو زوی راغی، همدا اوس دا صحنه دغه شوه چې دا د مونږه د جرمني متخصصینې ولېږل چې دوی ته ویلي وو چې کچېرې مکتب تاسو جوړ کړ نو تاسو دغه ډرامه نشئ مکتب ولی، ځکه مکتب کې د خلکو سترګې خلاصېږي، خلک په وقایعو باندې پوهېږي، بد مطالبو باندې پوهېږي. نو بلان دوی خپل په عقایدو باور نه لري، خپل په هغه شی چې دوی ورته هغه دی معتقد دي په هغه باندې بې باوره دي. هغه ورته ډېر همسې په تعلیق باندې بزرن یو شیخ کاری چې لږ زر وخورې د بس دا ټول چپکیږي. کچېرې دوی واقعا په خپل عقایدو باندې ټینګ ولاړو سي، لکه دا دور یو شمېر لکه زین صاحب غوندې یا نور غوندې پو خلکو، هغه وایي چې خپل یو خواته وایي چې ستا ته ضرورت نه لري، ستا دین، ستا قرآن خدای پاک ساتي، او بېته د خدای پاک ځای ته نیسي. او یا تاسو وګورئ د آخر وختو کې دا ملا حنفي چې زه ورته بیخي حیران پاتې کېږم، دا څه رقم قواره ده، وی چې د خدای د رسول او د هیبت الله امر یو شی. یعنی تاسو فکر وکړئ یو سړی چې دا څلور کالو کې نه چا قوارې لیدلې، نه چا قیافه لیدلې، او نه څوک خبر ده چې دا چیرته ده، نه څوک خبر ده چې دا د کوم ځای نه فرمان صادرې، ته د درجه خدای سره برابر کا، رسول سره برابر کا، دا خدای او رسول ته سپکاوی نه دی، دا ولس په دې باندې نه پوهېږي. خود دا سړی خود دغه بیچارهګان به چې ما ته په مرکو کې کېناستېدل، وزر زاري به د طالبانو کول چې دوه میاشتې ماته لوکي، درې میاشتې ماته لوکي، دا زمونږ حفظ الله راوځي، دا تا حفظ الله خو ورځ تر بلې تلته ننوځي. نو په دې رقم ته خلک غولایي، نو دا خو داسې خلک نه غولېږي، زه او زین صاحب او راسخ صاحب خو په دې نه غولېږو، مونږ غوندې خو نور خلک په دې نه غولېږي. باید د ما نه وروسته دې خلکو نه واړه کاڼه او ړانده بې عقله او بې شعوره انسانان جوړ کړي چې د دې خبرې ومني. مناان مدرسه دې په معیار جوړ شي، ستاسو خبره میارونه شته دی، نصابونه موجود دی، ولی دغه سه چې همدا اوس درویش نه دی، د درویش زرو نه په څلوېښتو نه نور هر چا یو مدرسه جوړ کړی. اوس مدرسه پرون په پاکستان کې مدرسه د پیسو ټولولو دوکان و او نن هم دوکان دی. تاسو همدا اوس وګوری، په خدای باور وکړئ چې ما همغه وخت کې د اکوړه خټک یو راپور یا راپورتاژ ولیده چې هلته یې مشخص نوشته کړی و، څو ځله دا تکرار شو چې په دغه اکوړه خټک کې 90% لواطت موجود دی. حتی د دې اکوړه خټک هغه مشر چې و هغه ته یې ډبل ساسچ ویلی، ترپل ساسچ ویلی. نو زما اولادونه دغسې یو شي کې جوړ شي، خو دا همغه خلک دي دلته چې راغلي دي. اوس تاسو فکر وکړئ، درې لکه استادان، دا د دې معاش دی، د دوی هغه دی، دا څوک پوره کولی شي؟ یو ولس چې درویشت میلیونه شپږویشت میلیونه یې وږی ده، او که دا بهر نه کومک ونه شي دا ټول خلک وژل کېږي. ولې زه مسؤلیت لرم دغسې بې مسؤلیته، دغسې یو تنګ نظره، دغسې سرتنبه، او هغه کار کوم چې ولس ته په شرموزان شرمو. تاسو باور وکړئ، قسم دا زه خورم، که چېرې دغه سبا دغه حکومت سقوط وکړي، که طالب څه چې د مسجد ملا ولا که په مسجد کې وویني، دونه خلک په تنګ شوي دي. تر دې اندازې پورې خصوص باید په تنګ نه شي. دا خو ته جنت خو په زوره خلکو ته جنت ته موړه چې خلک بیخي د جنت نه متنفر شي. خلک پرېږده چې په خپلو عقایدو یو کار وکړي. ته مسجد ته ولاړې چې دا کار وکړه. دغه اصلا د دغه امر و نهي، دغه شادګل غوندې سړی د دغه په وزارت کېنول، دا خپله ولس ته سپکاوی دی، دا خپل اسلام ته سپکاوی دی، دا خپل خلافت ته سپکاوی دی. به اعلان موږ هیله کوو چې دغه حالت نه ووځي. همدا اوس موږ نه وایو چې ټول کارونه خراب دي. یو لړ عمراني کارونه هم کړي دي، دا د قدر وړ دي. یو نو کارونه چې جمهوریت کې هیڅ امکان نه و هغه تاسو وکړه، دا د قدر وړ دي. یو شمېر صفافت موجود دی، ولی اساس او بنیاد یو ټولنې تعلیم او تربیه ده. دغه عمراني کارونه بې تعلیم او تربیه نه کیږي، دا ترنونه به تعلیم او تربیه نه کیږي. دا ملا بیچاره چې یو نیم زر کاله مخکې یو څو قصې اورېدلې دي، دا په ترنون څه پوهېږي چې دا چا سره ما په نمایندګي ترنون امضا کړي؟ دای په ټکنالوژي څه پوهېږي چې دای بیا د ما ټکنالوژي جوړ کړي؟ خو بیا به هغه پاکستان راځي او هغه خپل در په در دی چې هم اقتصادي لحاظ، هم نظامي لحاظ، هم سیاسي لحاظ په شرمو شرمېدلی دی. نن یې که سبا یې چپه کیږي، دی هغه ته ولې وګوري؟ موږ دا هیله تی نه لرو چې ګوره هر رقم چې راغلی اوس موږ سره تا سره کار نه لرو. خو دا بنیاد دی او مملکت دی، دا چې همدغسې 2500 کاله وروسته هغه خلک احمقان اعلان شول، پاچا یې خاین اعلان شو، تاسې به دوه ورځې درې ورځې بعد تاسې څوک ژوندي نه پرېږدي. ولې داسې کار وکړي؟ راځئ عقل ته رجوع وکړي، منطق ته رجوع وکړي، انسانیت ته رجوع وکړي. نور دغه ولس نور مه ځوروئ، دا ولس نور د ځورېدو توان نه لري. دا ولس 500 کاله همدغسې وځورېده، نور د دې په حال رحم وکړي. دا 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 امنیت چې دی وږی اوسي، دی په تحقیق کې اوسي، دی په تحقیر کې اوسي، دا خو دا خو امنیت نه دی.
ډېره زیاته مننه ژوندی اوسي غرنۍ صاحب. وزین صاحب، تاسو ته درګرځم یو مسله چې دلته د مدارسو جوړېدل ورسره تر څنګ د مکتبونو تشه، بلکې مدارس جوړېږي یا په دغه شمېر چې 3000 ته رقم رسیږي، څومره تینا ښه ګټنه کیږي؟ خپله خلک یا څومره پکې ښه تدریس کیږي چې که جوړېږي مکتبونه، که په یو څنډې ته کیږي به مدارس مخته کیږي، حداقل خلک به څنګه تینا ګټنه کیږي، یعنې ګټنه ترې کولی شي؟ په مجموع کې که ګټنې ته موږ تاسو وګورو، څنګه تینا استفاده کیږي؟ وزین صاحب، که مایک مو آن کړئ. بله وزین صاحب، ما واستا سوري.
بله زه ستاسو هغه غوړم. از می دا و چې مخکې له دینه چې تاسو نه اجازه غواړم، زما دا د دې پروګرام چې اصلي موضوع چې ما ته ویل شي هغه دا چې په افغانستان کې د بیروي دینی مدرسو جوړول او د اغیز اثرات دي. لیکن ځینې دوستان دلته داسې خبرې کوي چې هغه د مدرسې او حتی د دین په ضد خبره کوي دلته په دې پروګرام کې، او ځینې الفاظ کاروي چې هغه ټول مدارس ګواکې د ټول مدارس مدرسه خراب دی، او مدني مدارس خراب دی، او ملا خراب دی، چې دا بالکل هغه یو نادرسته موقف دی او نادرسته خبره ده. خبره دا ده چې موږ په افغانستان کې دغه څنګه چې بیرویه دینی مدرسې جوړېږي، دا باید اصلاح شي. داسې نه چې دلته خلک د مدرسو په مقابل کې او د ملا په مقابل کې، عالم په مقابل کې به خبره کوي، او خبره دیورن کرښه ته بیا پاکستان ته بیا دا دیورن ته ولاظهر ته ملګري ته مخکې ویل شي الاظهر د استعمار لخوا جوړ شوی هغه ده. دا نو مقوله خبره ده چې الاظهر چې هغه په زیتونې وروسته د ډېر پخوانی یو پوهنتون ته په دنیا کې، یوازې نه په اسلامي نړۍ کې، هغه وخت چې الازهر جوړ شوی و استعمار اصلا نه و. استعمار خو د مصر ته د اتلسمې پیړۍ په آخر کې ورسېده، په 1899 کې چې ناپلیون بوناپارت هلته حمله وکړه. دغه نه بیا دا دا از می داده چې معلومات سره باید خلط نشي، د مباحث سره خلط نشي. دا پروګرام کوم مشخص موضوع چې د پغه باندې موږ باید خبر وکړو، هغه دا ده چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بې رویه او بې پلان او د غیر ضرورت نه پرته د دینی مدرسو تر نامه لاندې د مرکزونو جوړول، دا څومره د دې پایلې اغېزې څنګه دي؟ دغه خبره باندې نه د اسلام په هغه باندې مدرسو باندې عالم باندې ملا باندې مولوي باندې، چې دا خو بخه خبره نه ده. یعنی دا یعنی مونږ دلته یو ایدیولوژیک بحث ته نه یو راغلی چې دلته خپل ایدیولوژیک بحث هغه کو د خپل یعنی داسې خپل ایدیولوژي او زمونږ پخوانی افکار چې دي هغه مطرح کړو. د افغانستان په هغه جهاد چې دی د روسانو په مقابل کې دی، سور اختلاط په مقابل کې، د ملت پورته شوی او جهاد کړی و، د اشغال په مقابل کې بیا غنه وروسته د هغه وغندو او داسې خبره وکړو چې واقعي هغه دی یو غلط کار و او د دینی مدرسو نتیجه و. دا د ایدیولوژیک بحث نه ده چې په دې کې مونږ د پخوانی چپی او کمونیستي افکار دلته تر نامه لاندې بحث وکړو. اسلام وټکو، مجاهدین وټکو، مدارس وټکو، مسجد وټکو، دینی مدارس وټکو. اسمه دا به بجان چې دغه بحث تاسې مدیریت کړئ چې بس اخوتلار نشي. یعنی دا یو متوازن بحث، علمي بحث په موضوع باندې مشخص باندې وغږیږو، تر څو موږ ته د اصل دغه بحث موخه او هدف ته اصلي هدف نه منحرف نشي. از می داده چې اوس
په وزیر تر تاسو موږ د میلمنو خپل شخصي نظر د کومه پوښتنه چې موږ کړی ده دغه په مطابق موږ د دوی ټول نظر ته احترام لرو. تاسو نظر ته د ترڅنګ نور میلمنو ته تاسو شخصي نظریات یو اوس خپل نظر
از مو اخر کې درس کوم چې د دې مدرسو په افغانستان کې طالبان دغه دینی مدرسې بیرویه جوړوي. دا مدرسه نه ملا فارغی، نه عالم فارغی، نه پو فارغی. دا به داسې یو حالت چې په دین نیم چې ملا فارغی چې هغه نه د دین په ذات خو نه د دنیا او افغانستان او ملت باندې بوجي او ته فقره چې خپل پالیسی باندې تدید نظر وکي، او مکتب او مدرسه دواړه په یو شان باندې متوازن شکل باندې د ټولنې ضرورتونو سره سم دوی هغه حمایت وکړي. دا د دولت کار ده. دولت یوازې ټول افغانستان مدرسه جوړول د دولت کار نه دی، چې دا او دا نه په کار ده نه دین. دا خبره کوي
ډېره زیاته مننه ژوندي اوسې ورته اوسم زموږ اوریدونکو د ټلیفون پر کرښه موږ سره وصل پاتې شو دی له دې نظر نه به واورو. سلامونه مهرباني، وخت مو بخیر. ازادي رادیو ده.
سلام علیکم فیض الرسال صاحب، تعالو صبح خیر.
مننه ژوندۍ سي مهرباني.
سلام احمد اجل د رزګان ته د مدرسو مزر کلی کو او د مکتبوار کلی کو. دا اوس د عمل د ورځې څو ورځې تیرې شوي دي. تاسو د ملمیږي اوریا؟
بله مهرباني.
د عمل د ورځې د دوه میاشتې تیرې شوي دي. په دغه دوه میاشت کې د شاګردان ستا چې په مکتب کې کتاب له نه دی ورکړی، نو داسې بله ټولنه ولې په دا مکتبو دی داسې کوچنی وایي چې مثال موږ دا د ښو د مکتب دی دا ولې نه لکې خو دی د نران دپاره له کتابونه شی نه ورکوي. نو دا وڅنګه شته د خالد پښتون صاحب دی په خارج کې دی، خدای دې کار وکړي.
مننه ورزو زموږ بل اوریدونکو ته تلیفون پر کرښه په تمه پاتې شوی دی. له دوی څخه به واورو. سلامونه مهرباني، وخت مو بخیر. ازادي راډیو ده.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام.
ډیره مننه حسین احمد زوی خور، تاسو سلامونه وایم. اوسامه ایم د بنج کجکی ولسوالۍ.
مهرباني اوسامه صاحب، مهرباني.
ډیره مننه. لومړی ټول میلمه سلامونه وایم، خصوصا تزل حاجی وزن صاحب ته. زما خو ډیر ارمانو چې د دس ښکلی ږغ د ټلیفون له لارې واورم، او ډیر سلامونه ورته کوم. ډیر ښایسته خبرې وکړې. زه به وایم چې د طالبو د ملا رنګ خو طالبان وربات کوي، مګر ګرده خو هم هغه میلمه اشاره ورته وکړه، خو ګرده بیا هم انشاءالله زه هم نه یاد کړې. خو ملا او طالب چې دی په دې کار نه دی راځي، او دا د ملا او د طالب کار نه دی. داسې هم نه دی چې یعنی زه خپله د مولوي کمال الدین صاحب زوی یم، خپل هم دیني تعلیم کوم، مګر دا د طالبانو کړنې او دا کارونه چې دی د دین په اړه او د نور کارونه کوي هغه مې نه دي خوښه. ښه ښه کارونه یې هم ستایم، او بد کارونه یې بیا غندمه. اوس مقصد په ټوله جهان کې دغه د افغانستان حکومت چې دی لا زیات نور د خارجي حکومت ته ښه دی. د غونی او د اسلام د دغه په باره کې دغه کوي کارونه کوي. اوس که مدرسه جوړه شي هم هېڅ تاوان نه کوي، مګر خو باید مکتب هم تر څنګ ورته جوړ شي چې بیا دواړه خواهې پاته نه شي. یا دیني برخه خو به روانه وي، سیاسي برخه او د نوره برخه به هم بره افغانستان د خیره سره پیاوړی شي. خیر بره به بیا خدای پاک خیر کې. خو زه به دا وایم چې د نړۍ اسلام بالا مخ پر شا روان دی. خیر په افغانستان کې خو هم ډیر داسې کړین دي چې خلک یې خفه کړي دي، خو هغه به خدای خیر کړي اوس چې موږ دا د دغه حکومت ته وګورو، دا د سریا ابو محمد الجولانی دا ماده ولاړې د اسلام څخه، یعنی د قوت یعنی د ترامپ سره ولیدل، د ترقی امریکا د ترامپ سره دا وس د مسلمان د کافر سره لاس په لاس روغبړ و دوی نږدې کاتو، دا موږ فکر کوو چې دا مسلمان منګردم اخر داس چې موږ شروع کړی چې د ګور د خوادین بعد کړل، خو دا د افغانستان حکومت یو نو کې اسلامي حکومت خو بیا به هم وایم چې د غاز اجر اجو چې دا باید ځکه تر زره پر لوند چپو یا مزنه چپو شروع شي، ځکه چې موږ یې اوس نه ساو ردا دی دا نه خبره ګرځول کې په پټه سترګو چې چلی
ډېر زیات مننه ژوند دی اوسې ورسته اړیکه به مرو واخلو زموږ بل اوریدونکو هم د ټلیفون پر کرخه دی. سلامونه مهرباني وخت مو بخیر ازادي رادیو ده.
وعلیکم السلام وسی احمد پور کې سلامونه تا ته ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته وایم خدای پاک دې چروغ جوړ بس.
علیکم السلام مهرباني
الله دې خوشاله کړه تاسو نشنار بن کې عبدالحمد تعالی د هلمند ولایت څخه یو سلام مننه ته وایم خورجانې لکه د مخکنی اوریدونکو چې اشاره وته وکړه د سیمنه دي خورجانی بعد وضعیت افغانستان کې خمر الحمدلله د افغانستان اسلامي ټولنې د خورجانی دینی مدارس ډیر مهم دي. خورجانی زوامه مثال د خبرې په مدرسې کې مثال د خبرې دینی سبقان ویل کېږي، داغه مدرسې درڅنګ به شونځې هم جوړتي. خورجانی هم دینی سبقان مهم دي، مثال د خبرې د نور تعلیم مهم دي، ځکه دا اوس د خوندو پر مخ باندې چپانتونونه او شونځې باندې خورجانی زما پر خوندو باندې د کشرور په شپه د غږ دي چې مثال اوس خو دغه باندې مکتبونه باندې مثال د خبرې تاسو زمينه نه برابر سره حکومت وايي چې زمينه ورته برابر وو، زوامه چې مثال د خبرې تر هغه شونځې او پانتونونه باندې خورجانی دینی سبقان مهم دي، ځکه الحمدلله موږ مسلمانان خورجانی د سي دغه ست خورجانی د سکارونو سچ هغه تزمږ نه فکر نو کچری دینی سبقان وای خورجانی دغه د دینی بخش دغه ممته معلومات ډیر زیات خورجانی نو موږ د خپل حکومت سره غوښتنه ده چې په هر کلی کې په هر اوزه کې خورجانی چې کومه مدرسه جوړیږي د مدرسې ترڅنګ بعد مکتب هم جوړ شي خورجانی، ځکه مکتب هم چې دی مکتب دا چې دی مثال د مکتب ته انجینر فارغ کیږي خورجانی، ډاکټر فارغ کیږي، او مدرسه هغه شی د خورجانی چې دینی علما ځنه فارغ کیږي، دینی علما چې دی وارث علماء بیا د موږ سلام دی ورته دینی علما مو هم د خورجانی ډاکټرانو انجینرانو مو هم دی بعد د دینی مدرسې ترڅنګ شونځې هم جوړ شي خورجانی دغه ما نظر وو.
ډیر زیات مننه ژوند وي سي مننه ورته خپل درنو ملمنو ته راڅخ تاسو ته در وګرځېګم وړاندې کتم ځینې نقدونه وشو زموږ د درنو ملمنو خو خپل وزیر لخوا چې ګواکې مدارس په هغه شکل باندې تعریف کیږي چې هغه څه تعریف وایي نشي، اوس راځو پر دې باندې بحث کو چې مدارس او خوانځي که څه په وطن باندې وغږیدل آیا ځای نیولې شي مدرسې کنه د خورا ډیر ذات لري، ځکه سید چې دینی علوم هغه دنیوي او اخروی مسائل پکې خورا ذکریږي او شته او انسان په پوول شي، خو د هغه دنیا کې چې موږ تاسو زندگی کو دغه پر خوانځي تمر مهمه ده.
ګوري لمړی خو خورجان صدا وایم چې هدف زما دا نه و چې خدای نه کړې دی مولا او دی جهاد چې راځه د ته توهین وکما، اس هدف نه دا و چې انګلیسان او غربي نړۍ استخباراتي کړي او پاکستان او په دغه منطقه کې د استخباراتي کړي جوړ کړي ده، دا د اسلام د انوان تر چتر لاندې خپل پلانونه په دغه سیمه کې تطبیق کړل او موږ سره خپل دښمنی مخته وي او نه تنها موږ سره بلکې عربانو پرمختګ هم مخه ونی ولا. نو زه بیا راځم دې ټکی ته چې ما زه بیا هم وایم کچیر د دین او د مذهب درس ورکوي د لمړي سنف نه شروع تر په هنتون کچ پورې په هر هفته کې یو ساعت نه بلکې دو ساعته درسي پروګرامونو کې شریک کړي یا شامل کړي. نور هم باید د دین له ادرسه موږ آګاه اوسو او هم د علم له ادرسه هغه علم چې ټکنالوژي جوړوي هغه علم چې ولست مزدار د خدمت کېدای شي هغه علم چې سړی ډاکټر ترې کېدای شي انجینر ترې فارغ کېدای شي د وطن د جوړولو او د وطن د بقا او د بسیا او د اقتصاد او د ښه سیاست کولو لپاره چمتووالی د ولس له ادرسه د ځوانان چمتو کول او ځوانان روزل دا زما د نننۍ زمانې د مشکلاتو د حلولو لپاره دغه طرحه ده چې زه نه یم چې زه د دین او د مذهب مخالف یم. دین او مذهب د لمړی یعنی د اول سم شروع سي د پانتون تر اخري سمستر پورې، مګر هم د غلور تحصیلاتو په پروګرامونو کې د دین او د مذهب درس هم شروعي پروا نه کوي. اما که مدرسه دوله زیاتېږي 50,000 سلویخ زره مدرسې جوړي او هر مدرسې نه
سل کسان د کال فارغ شي، آیا دغه دغه ملا او دغه طالب ته چیرته استعمالوي، چیرته ورته دنده ورکوي، کومه دنده ورکوي؟ آیا ټول جهان ته ضرورت ده چې دا ته صادر کړي؟ خو بلا انګوري موږ هر هغه څه ته ضرورت لرو، ولو چې د دې بابت په کچه وي چې ډېر ډاکټران ولرو، چیرته به دنده ورته ورکړو چې وخت ضرورت نه وي؟ د هغه څه ضرورت څه ده چې ته یې جوړوې؟ خو زه په دې باندې مطمئنه یم چې دغه پروګرامونه چې دا اوس په افغانستان کې د طالبانو یا د ملا یا د اسلام له ادرسه دغه مدرسې جوړېږي، دا 15 کاله وروسته 10 کاله وروسته دا افغانستان ته لوی زیانونه مواجه کوي. ولې په ده د کاریابۍ په فکر کې ورته اوسئ؟ د دغه ملا دپاره ته څه شی لرې، کوم پروګرام لرې چې سبا د دپاره د ژوندانه دپاره اقل ته زمینه مسایله؟ دا تر څه وخته ته جنګوې؟ پرون که تا د مدرسې له ادرسه قدرت ته ورسېدلې او وجنګېدلې او 10 کاله دې وروره ته وایي چې د اشغال په وړاندې وجنګ، څنګه چې زموږ ستاسې ګران قدر مېلمه وویلې چې د روسانو په وړاندې جهاد؟ سمه خبره ده چې دا جهاد ولې موږ دغسې یو عمل ونه کړو، داسې یو سیاست ونه کړو چې نور د اشغال سره مواجه نه شو، نور افغانستان ولس د بدبختیو نه وژغورو، نور د بحرانو په وړاندې ودرېږو، نور د افغانستان ولس چې مهاجرت مخه شروع کړې ده دغه مخه باید نوره بنده شي. مهاجرت نه، موږ په خپل کور کې د خپل د وطن د جوړولو دپاره ژمن شو. ولې دې ته کار نه کوو؟ ولې د افغانستان ترقل پرمختګ ته کار نه کوو؟ ولې د افغانستان دپاره نور هغه کدونه چې ضرورت دی چې اوس تاسې ګوري حتا 15 کاله مات نه تاسې پوهنتونونو کې استادان به نه لرئ، تاسې په شفاخانو کې به زنانه ډاکټران به نه لرئ. دا 4 کاله چې تېر شو داسې فکر وکړئ چې افغانستان 40 کاله د علم په درشل کې وروسته پاتې دي. هر ساعت کې خلک تکامل کوي، هر دقیقه کې انسانان د ترقۍ د پرمختګ لپاره کار کوي. نو بلال، آیا موږ کلونه کلونه به انتظار وکړو تر څو د مکتب دروازې خلاصې شي؟ آیا دا د دې ولس سره ظلم نه دی؟ آیا دا د دغه بیچاره ولس چې 50 کاله په جګړو کې ونښتی او د پردو په جګړو کې موږ تباه او برباد شولو، دا د غرب او د روسانو جګړه وه، په دې کې موږ هر څه له لاسه ورکوي، آیا بیا هم دغه فکر ته کار وکړو؟ بنا ان که طالب غواړي، که طالبان غواړي چې د تاریخ په صفو کې په زرینو کرښو باندې ولیکل شي، باید دلته دا وکړي. یو خوانه نشته راوستی، بلې خوانه ولس ته قلم مراجعه وکړي، د خوندو په وړاندې د دروازې د مکاتبو د پوهنتونونه خلاص کړي، د انسانانو ته حق ورکړي چې ته انتخاب وکړه چې ته څه شی لولې. ته چې په ما باندې ما په زوره ته هسته زما بچی په زوره هسته مدرسې ته او سبا 10 کاله وروسته 12 کاله وروسته هغه ورور ځواني. بلې،
ډېره زیاتمننه کوم راسخ صاحب، تاسو ژوندي اوسئ، مننه. غرنۍ صاحب، راسخ صاحب یوې مسلې ته اشاره درلودله چې باید خلکو نم دغه پوښتنه شی وای چې د هغوی اولادونه څه غواړي. رښتیا په دغه برخه کې د خلکو ارادې، د خلکو خوښې ته توجه شوې ده که نه؟ دغه مسلې چې د حکومتونو له لورې ټاکل کیږي او خلک مجبور دي چې باید عملي کړي.
خورکی دا نه تنها خلکو نه پختنه نه کوي، حتی د خپلو طالبانو نه پختنه نه کوي، د مطرحو وزیرانو نه پختنه نه کوي. تاسو دا څو نفره ګروپونه ګوري چې افغانستان ته ځي، هلته وزیرانو سره خبرې کوي، حتی تاسو واورېدل چې هغه د کډوالو چارو وزیر په همدې خبرو باندې مورته متوجه شو چې وروره ته دا څه شی وایي؟ تا فرمانونه د کوم خوانه دي؟ مونږ د توقع د دین نه لرو چې دا د ولس نه پختنه وکړي، دا د طالبانو نه د پختنه وکړي، دا د خپل بشور خلکو نه د پښتنه وکي. دا اوس تاسو وګوري تشویش د دې خلکو ده چې سړی دی د ځمکې لاندې پټ دی او افسانې خپرېږي، څوک پېنې دي خبر؟ دا د تشویش وړ خبر ده. او رښتیا خبره دا ده چې په اسلام کې وایي چې مشوره چې دی اصلا د اصلاح د ټولنې لپاره دی، مشوره چې دی د اصلاح لپاره دی. ولې تاسو اوس وګورئ چې یو سړی چې خپل وزیر سره مشوره نه کوي، خپل والی سره مشوره نه کوي، خپل طالبانو سره مشوره نه کوي، تاسو هم دا اوس وګورئ دغه عباس ستانکزی چې کلاړ دا ټول خبرو مشري د کوله، او دا هیبت الله خو ځمکې لاندې پټ وو، او دا خو اوس ویل کېږي چې هغه سړی وخت مړ شوی دی. تر څو پورې به موږ د اسلام په نامه د خلکو په سترګو کې نه وځو. زه اصل راځم د زین صاحب خبرې ته ګورئ. دا خبره چې ما وکړه دا د اکوړه خټک داستان، دا څو ځله په پاکستان کې یو ځل نه په ځلونو خپور شوی دی. دا د ما خبره نه ده، دا د رسنیو خبره ده، هیچ چا ردم نه کړه. تاسو د همغه سړي د دغه سمیع الحق د وژلو ویدو وګورئ چې هلته شراب هر څه په مخ پراته دي. دا د موږ خبره نه ده، دا د همغه رسنیو خبره ده. موږ دا وایو چې دغسې اعمال، دغسې اشخاص، دغسې مدرسې د واقعي مدرسو په وړاندې، د واقعي ملایانو په وړاندې یوه توره لکه ده، ننګینه لکه ده، باید موږ دې ته توجه. دا دواړه د اسلام او د مدرسو په ضد عمل دی. دغه نن چې دا طالبان څنګه کوي دا تاسو چې یو تنظیم مربوط استئ تاسو یې زغملی نه شئ، نو نور خلک به یې څنګه وزغمي؟ طالب یې نه شي زغملی نور خلک. خبره راغله جهاد ته. جهاد بیچاره چې چا کړی هغه ټول تباه و برباد شو، د هغه اولادونه ګدایي کوي، هغه بزنس مینان دي چې بس راغله اوس میلیونران دي او هر ځای کې مطرح دي. دینی مدارسو پرته تاسو لاړ شئ ښوونځیو ته سر ښکاره کوي، پوهنتونو ته سر ښکاره کوي، هلته څه حال دی؟ وخت چې د لوړو زده کړو وزیر او د معارف وزیر یو ورځې مکتب نه وړي ویلي، هغه د ساینس او ټکنالوژي په یو معنا باندې پوه نه شي، هغه به څه لیوالتیا ولري چې هغه د مدرسو په یوازې مکتب جوړ کړي؟ مکتب هم چې جوړ دی، تاسو همدا اوس دا څو ورځې مخکې د کابل پوهنتون راپورتاج معلوم شو هلته چې څه چې استادانو څه چې پوهانو هغه ټول یې وشړل، فقط یو سړی چې دلته راغلی و دوه کلمې زده و هغه یې راوست. دا ناورین دی. تر هغو چې موږ ضمیر او وجدان له مخې تور ته تور ونه وایو، سپین ته سپین ونه وایو، نو هغه کچیرې دما پر ضد وسی، دما د کورنۍ پر ضد وسی، زما د پارټۍ پر ضد وسی، زه دا جرأت ونه لرم او په دې فکر وکړم چې وایي دا پارټۍ به مې خپه شي. نو په دې خاطر کې زمونږ دا د سقراط خبره دایما خبره نه ده، وایي دا که داس که ته دغسې کار ونه لرې مانا دا چې تا په شعور کې تشویش. نو بنا موږ د دې خبرې د چپ و راست خبره نه دی، موږ د وطن خبره ده، د وطن د ملي ګټو ملي ارزښتونو خبره ده، د وطن د راتلونکي خبره ده. دا د چپ و راست څوک چې کشي دا بیخي یو بله معنا دی. دا خپله هم دا موضوع ده چې ته مکتب ته ولې بندی، وایي دا چپ شو دا راست شو. ګوري دا هغه خبرې دي چې دا اوس مطلب د هغه نه د طالب نه ګله سړی وکړي، خو طالب خپله ورته ولاړ دی، قرباني ورکړه، خپل سر یې پکې وخوړ. ولې زه دغه کار ونشم کولی؟ زه ولې دغه روشنګري منځته رانه وړم؟ زه ولې ولس ته د ولس غږ پورته نه کړم؟ زه ولې ماسک مالی وکړم؟
مننه، ډېره زیاته مننه. ژوندی اوسې. په وروستیو کې به ستاسو ځواب هم راواخلو راسخ صاحب، چې بالاخره د حل لاره څه ده؟ مهرباني راسخ صاحب، زما واز تاسو اورئ.
وروستۍ خبره باندې دا وړاندیز مې دا دی، که چیرې موږ افغانان واقعا غواړو چې خپل وطن د دې ټولو ناخوالو نه وژغورو، ښه سیاست لوبول د نړۍ سره، د ګاونډیانو سره او د وطن د ترقۍ د پرمختګ لاره مو دا ده چې د شبانه او د روزانه پوهنتونونو ته ودنګو. نه تنها د ورځې پوهنتون، بلکې په شبانه کې موږ باید پوهنتونونه جوړ کړو، تر څو پورې زموږ دغه 50 کلن ناورین د ختمولو دپاره د نورو تحصیلاتو ته ولسونه ځوانان سپینګیري وهڅوو، تر څو د خپل د وطن د بقا او د بسیا دپاره سره عالمان شو، د علم په کچه کې ولاړ، د وطن د جوړولو ته ښه خدمت ته آماده او جوګه شو. بهترینه لاره دا ده چې باید موږ ولس ته مراجعه وکړو چې ولس څه غواړي. که طالبان غواړي چې د دوی نومان یا د دوی تاریخ په ښو الفاظو ولیکل شي، نو ولس ته دې مراجعه وکړي او یو عقلان افغانان راټول کړي، لویه جرګه دې راټوله کړي، د هغو له ادرسه مشروعیت اخیستل او د هر کار دپاره مشروعیت اخیستل، دا به په لومړي ګام کې د دوی د بریا او د دوی د بقا دپاره لومړی ګام به وي. خو دوی ولس ته اصلا مراجعه نه کوي، دوی د ولس په زړونو کې چړۍ منډي، نه د دوی زخمونو ته مرهم نه لیدي. ولې زه بیا هم وایم، د مدرسو جوړول په دغه کچه باندې دا افغانستان یو بل ناورین سره مخامخ کول او بلې جګړې ته ور داخلول، او بیا هم د اسامه د بهانې باندې بیا افغانستان نیمه پیړۍ به بیا په جګړو کې بل نوتی او بدبختیو سره بلاسه ګریوان. بنان که موږ ولس ته مراجعه وکړي، هر هغه څه چې ولس غواړي د ولس په خوښه باندې دغسې یو ښایسته نظام جوړ شي، تر څو پورې نور افغانستان د بدبختیو او د جګړو د میدان نه د یو ښه امن او د ترقۍ په لور روان جغرافیا او ملت پرې جوړ شي. دغه زما وړاندیز.
ډېره زیاته مننه کوم تاسو ته ژوندي وي غرنۍ صاحب، تاسو نه مننه کوم د چې خپرونې کې موږ سره برخه اخیستې وه. ډېره زیاته مننه. درنو اورېدونکو، د نن ورځې د تر شنه اسمان لاندې خپرونه کې راسره د چارچنو کې ښاغلی اسماعیل غرنۍ، د پوهنتون استاد ښاغلی فضل الله دیوزین او تر څنګ کې د چارچنو کې ښاغلی اختر محمد رسخ چې همکاري وکوله. تر بیا چې تاسو درنو حضور ته زرېږم په لویه لمسفارم، خدای په امان، ښه وخت لري.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 3 2 1 2 1.
بربادیم اوس د درد کور بنیاد لاس میں پور تک پہن کے مرحوم جلال آبادیم یارت چی پکی نہیں دنیا خاد زنا خادیم جمے وسون سکا ماویز بتا تیاد تادا فکر چر تکڑے صبح مچا اولادیم تیرا شیخی گر کی میں واخلے سم ہاگا پری زادیم پلر مال مینو مور کرو یو دعائم خوشبادیم کارو تاوزا اصل کیم زاوزا حسیخ کارو تاوزا اصل کیم زاوزا حسیخ کارو تاوزا حسیخ کارو تاوزا اصل کیم زاوزا 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 اصل کی مزوز اصل کی مزوز
تاسو پاکلو او باندو کی څکی سیدی
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 340 22 21 42 1